ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. نن د زیارت ورځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې 2 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتنې او افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په هلو وی او ای خبرونه کې زه ارباب محمود علي تاسو ته هرکلی وایم. د امریکا په خوانی صدر جیمی کارټر په 9 دسمبر د سلو کالو په عمر کې ساور کړی ده. د پلو د کاشت یا کخت نه د امریکا د صدر جوړیدلو او بیا په 2002 کې د نوبل جایزه ګټلو پورې د نوموړي سفر باندې به نن په خبرونه کې خبرې کوو. د ډیوا سړنکار جانګیر خټک، د افغانستان د چارو کارپو اختر محمد راسخ او پېښور یونیورسيټي کې د صحافت د زده کړې د سانګې مشر او لیکوال ډاکټر فیض الله جان به نن په خبرونه کې زموږ میلمانه وي. د دوی سره خبرې اترې کوو، خو اول اخلو یو لنډه دمه. ګرانو کتونکو، جیمی کارټر چې د امریکا 9 صدر وو، د کیم ډیوډ اکارد ایران کې د یرغمالیانو لانجه او په افغانستان کې روسته شکست دا د هغه د خارجه پالیسي مهم ټکی وو چې نن به په خبري کوو. خو په کور دننه د ګرانې بیروزګاری، د کانګرس سره لانجه، د توانای ستونزه په منځني ختیځ کې د هغې حل زلې په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دا وخت د ډیوا سړنکار جانګیر خټک صاحب موږ سره ملګری شوی دی. د سکایپ تلاري د دوی سره خبرې شروع کوو، بیا د هغې نه پس په زموږ نور میلمانه هم موږ سره ملګری کیږي. جانګیر خټک صاحب په خیر راغله او ستړی مشه جی.
ډیر مننه ارباب صاحب، تاسو ته کتونکو ته سلامونه.
خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وستو او راسره ملګری شوه د سکایپ تلاره. جیمی کارټر چې د سلو کالو په عمر کې سا ور کړی دا او اوس په د هغوی سرکاري جنازه کیږي یا فیونرل به کیږي، رسم به ادا کیږي. د نوموړي ډومبه ابتدایي ژوند چې د کوم ځای کې زیږیدل وو، تعلیم یې څنګه کړی وو او په کوم حالاتو کې زیږیدل وو، که د هغې نه شروع کړو او بیا د هغې نه پس پرازو د کور دننه او په خارج کې د څه تګلاره پاتې شوې وه، په هغې به خبرې اترې کوو. نو ډومبه د دې ابتدایي ژوند څنګه وو؟
نورباف صاحب، دا جیمی کارټر په 1 اکتوبر یعنی اکتوبر اوله نیټه او 2016 کال وو چې کله په پلینز یو ښار دی چې کم د اټلانټا چې کم د جورجیا لوی ښار د نړۍ کې مشهور هم دی، ته دلته اولمپک هم شوی وو مافکن 1980 ایم کې، دا الته پیدا شو. د پلار چې کوم هغه یو دکان وو، هغه کې باغ لکه دا زړی او دا چې کم کاروانده کې چې کم سامان استعمالیږي هغه خرڅول د پاره هغه یو دکان او سٹور یو. او دا الته کې ابتدایي تعلیم مکه پلینز کې حاصل کړلو او بیا دا لاړلو او امریکای نیوی جوائن کړلا. امریکای نیول اکیډمی کې هغه نیوکلیئر ساينس سبق ویلو او 1976 کې د روزلین چکم د یو د خپل لکه چکم خارګوټی نه داو پلینز نه داګه تر تعلق لرون کې روزلین سره 1976 کې واده وکړلو. د پلار چکمو هغه هم یو کاروندګرمو او کاروباریمو او دا بیا سبمرین فلیټ څخه کم دی د امریکای نیوی، هغه کې نوکری کولا مختلف وزاینو کې نړۍ کې وګرځدلو. او بیا هغه نه پاس په 1953 کې د د پلار وفات شولو، چې د کله پلار وفات شولو نو دا او روزلین یې د ول وایف یې خزه چکم وا د واپس پلین سره غللو او دلته کې د خپل کورنۍ کاروبار چکم هغه سنبال کړلو او سره پینټس فارمنګ یا چکم دا پلو کاروندګری وا دا ایم اور سره شروع کړلا او کافی ښه لکه کامیاب کاروبار کولو. دا مکه دور چې کله جیمی کارټر په سیاست کې هم دلچسپی شروع کړلا او هغه سیاست کې هم پورا برخه غستل شروع کړلا او په دې دوران کې هغه دا جورجیا ریاستی سنا غړې منتخب شولو او بیا هغه پاس 1978 کې دا جورجیا گورنر منتخب شولو. پا خپل گورنر دور کې هم د جورجیا ته ډیره ترقی ورکړه لا او الته کې د شرافت او د انسانيت سیاست چې کم د پاره د مشهور او بحث یو انسان نو هغه ډیر زیات طاقت ته پرمختګ ورکړلو او بیا اور سره دا په 1900 پګ او ویایم کې دا د امریکای لکه 15 ویایم نه د خپل صدارتي منډه شروع کړل او شپګ ویایم کې دا د امریکای صدر منتخب شول او دا بنیادی توګه باندې کم توي واشنگټن آوټسایډر یعنی دا یو کتا سو گئی تاریخ یو گوری نو یو داسې سړی چې چا نیوکلیئر ساينس ویلی او بیا غا لارشي کروندګری ته او پینټ فارمینګ یاده پلو کروندګری کوي کاروبارم کوي بیا سیاست تراشي او هغه سیاست چې کم غیر روایتي سیاست دی چې کم کې هغه بدا ویل او چې کله هغه به صدر حلف هم واغستلو دا یو داسې وخت کې دا حلف اغسته او چې نړۍ د ډیرو لویو پیښونو راوتللا یعنی در 1903 اویایم سلور اویایم هغه کلونو چې کله اویل چې کم هغه بینو یا چې کم عرب هیوادونو هغه په غربي نړۍ باندې د عرب او اسرائیل جنگ په نتیجه کې تیل خرڅول بند کړی وو نو هغه د وجه نه په امریکای منته هیواد کې چې کمزه کې د نړۍ تقریبا 25% تیل استعمالیږي او د دې اکثریت چې کم دی هغه ومنځني خطر نه راتل هغه د باندې کې نو هغه د وجن دلته ډېر زیات دروند هغه اس پر اغللو نو هغه نه لا امریکای اقتصاد بهر راوتلو چې بیا جمی کارټر جوړ شولو صدر او هغه دور کې هم لا اقتصادي ستونزې وې خو د کافی مهنتي سره نو چې کم د امریکای اقتصادي ودا واغه فشولا 15% پر راوستله او بیا په 1900 یو کم اتیایم کې بیا یو دل 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 راغله په نړۍ کې هغه څه یو نه ډیر دل دل راغله 1900 یو اتیایم دا ما خیال دا زمونږ ورسته تاریخ کې یو ډیر زیات اهم ترين کال رکا دی چې دغه ډیر پېښ نه شوی نه ایران کې چکل انقلاب راغله لو نو شاه اف ایران چې کومو یعنی د ایران شاه چې کومو بچا چې کومو هغه ایران پر خدوبه ده مجبور شولو الته کې د آیت الله خمینی چې کوم د په اقتدار کې دا هغه مرګري راغله لو نو اټول کې اول کار چې کوم هغه کړو هغه دا کړو چې امریکای باندې تیل بند کړو دغه چې امریکای اکثر تیل به چکم دی هغه ایران نه راتلل او هغه د وجه نه چې هغه تیل بند شول نو یو دل بیا دلته کې یو بل اویل شاک چکم ته وای په امریکا کې یو دل بیا د تیلو کمواله راغله او دلته کې هغه د وجه نه کافی لوې ستونزې جوړې شولې او دا هر یو صدر چې وی هغه د پاره ډیر مشکل دور وی او بیا هغه دوران کې د په د سوویت یونین په شوروي اتحاد چکم دغه په افغانستان باندې یلغه وکړلو اغه دورو التکه چې کم اسه خوريګن نو مغسل کیږي چې هغه د افغان مجاهدینو ډېر امداد کړي خو بنیادی توګه باندې دا کار جیمی کارټر په دور کې شروع شو بیا هم دغه دور کې چې کم یو کم اتی آی ایم کې چې کم هوستج کرایسس وو یعنی چې کم د امریکایان يرغمل شوی وو په تهران کې د امریکای چې کم سفارتخانه د پدې باندې ایرانیانو مظاهرینو حمله کړې و او هغه کې تقریبا 250 امریکایان يرغمل کړي وو نو هغه بچکول د پاره یا هغه خلاصول د پاره جیمی کارټر یو فوجي اپریشن چې کم د هغه حکم ورکړو او هغه مسله په کې دا وشوله چې کله چې هغه اپریشن جاری او هغه کې یو حادثه وشوله او هغه کې نه فوجانو خپل ژوند وبللو او هغه کوشش ناکام شول نو دا اټول سیزونه په جیمی کارټر په دور کې شو بیا یو بل ډیر لوی پیښ نه چې کم هغه په دور کې شوی و ګرځي د دې ابتدا ریچارډ نیکسن په دور کې شوی و چې چا په واره کې دا یعنی هغه خپل سردارتي چوکې صرف په دې باندې بیللې و چې هغه باندې دا تور او چې هغه تور لکه غلط بیانې کړې دا امریکایانو سره دروغ ویلې دي او جیمی کارټر چې کله او ته غستلو به صدر نو دا اول ټکه دا و چې زه امریکایانو سره چیرېم دروغ نه وایم نو هغه دور کې دا اټول چې کم صورتحال او هغه لکه د چین سره په تعلق چې کم دی هغه باقاعده سفارتي تعلقات جیمی کارټر په دور کې باقاعده شروع شوی رسمي توګه باندې ګرځي په دې باندې کار ریچارډ نیکسن په دور کې شروع شو او خو چې کم حتمی توګه باندې دواړو طرفونو اعلان شوی نو هغه د جیمی کارټر په دور کې نو یو ډیر احساس شخصیت او هغه زمما په خیال یو داسې دور کې بازو کا داسې وی چې تاسو یو داسې وخت کې یو واک اختیار تاسو په هغه کې راشي چې کله هر یو شی تاسو خلاف دی. زما خیال دا دی چې جیمی کارټر یو داسې وخت کې صدر جوړ شوی چې کناډیوال حالاتو نو هغه هر امریکایي صدر چې هر توکو هغه د پاره ډیر زیات مشکل وي. د کورونا حالات چې کومو کا تاسو غری امریکای کې سیاست کې ټولو کې بنیادی کردار چې کوم دی هغه همیشا اقتصاد لو بوله دي او هغه وخت کې اقتصاد خنو باوجود دی نه چې جیمی کارټر خپل طرف نه ډیره هڅه کړې و چې د امریکای اقتصاد خکی او کافی حد پر خکړې مو او چې هغه دین راوتلو نو بیا دا هغه چې کوم توي 1979 اويل شاک یا د 1900 یو کم اتي ایم چې کوم د تیلو یو لوی جټکا راغله و نو هغه د وژنې هغه ته بیا دوباره چې کله هغه صدارت دوباره ودرېدلو 1900 اتي ایم چې کوم ټاکنې وسدارتي رونالد ریګن خلاف نو هغه الیکشن او بیللو وجم دکوا چې هغه باندې دا تور لګیدلو چې د بنیادی توګه باندې مکمل چې کوم د امریکایانو یو مشکل دور هغه کې د هغه هغه سه مرسته ونکړه. لا باوجود د دې نه چې جیمی کارټر کور د نن نه زما په خیال ډېر غټه لکه انقلابی شیزونه کړیو. مثلا د امریکای چې کوم هغه د انرژي ډپارټمنټ دی یا چې کوم توانایي محکمه ده دا جیمی کارټر په دور کې جوړ شو. همدغه شانتي د امریکای وفاقي ایجوکیشن محکمه چې کوم ده یا د تعلیم محکمه ده دا هم جیمی کارټر په دور کې جوړ شو. ته جیمی کارټر بنیادی توګه باندې امریکای حکومتي چکم کار کاروبارو دې کې هم هغه کافی ریفورمز یا بدلون راوسته او بیا چکم د امریکای خارجه پالیسی وا هغه کې هم هغه ما په خیال ډیر زیات لکه څه شي زونه ده دې لکه د ډونلډ ټرمپ چکم راتون کې امریکایي صدر دی هغه ورسته چکلا صدارتي دور اون هغه کې هغه یو بیان راغلو چې امریکای د نړۍ پولیس والا نه دي چې هر چرته ودا دی او هنګامه به ختمي دا دمو کار نه دی مخ خپل کور به توجه ورکول غوړو. اصل کې دا چې کم بیان دی دا جیمی کارټر ور کړو او دا هغه سٹیټ اف دی یونین چې کم وینا کړي و 1900 یو کم اتي ایم کې دا کانګرس چې کم غونډه وی هغه تا هغه کې هغه دا ویلیو چې وی هاف نو ډیزایر ټو بی دی ورلدز پولیسمن بٹ امریکا ڈز وانٹ ٹو بی ورلڈز پیس میکر. یعنی امریکا دا خواہش نہ لری چې هغه د امریکای پولیس والا جوړ شي یا پولیس مین جوړ شي او دا خواہش ضرور لري چې دا پنړی کې یو امن راولي. او بیا کیمپ ڈیوډ یعنی دا د دور کا سفارتی کامیابو کې زو دوه سفارتی کامیاب غټه ګړم نو یو کیمپ ڈیوډ چې کم ده کې دا اسرائیل او انور سادات چې کوم دا ایجیپټ یا دا مصر صدر او هغه ترمن دا عرب اسرائیل پمنس کې یا مصر اسرائیل پمنس کې یو امن تړون چې کوم باندې نن هم عمل کیږي لګیا دی دا هم د جیمی کارټر سفارتکاری وا او یو کامیاب سفارتکاری وا چې کوم په نتیجه کې کم از کم په منځنی ختیځ دو هیوادونو کې اگر نه پاس دوباره بیا جنگ ونشلولو او دا هم د جیمی کارټر باپا خیل صفات کاری وا. نو یو ډیر احساس شخصیت او اور د نام خلکو ډیر عزت احترام کولو ډیر صفا جوړول سړیو ډیر مزه پسند سړیو اخر پورې به د خپل چرچ کې هر اتوار پورس به د ال تک د خپل چکم مذهب په بنیاد باندې لیکچر به ورکول خلکو ته تعلیم ورکولو نو د هر یو ټول عمر بیا د انسانيت د پاره چکل دا ریټایرم شولو یعنی چکل دا دور ختم شو صدارتي نو د یو هغه جو کړلو کارټر سنټر په نوم سره یو ادارې جوړ کړل چې کم نړیوال امن د پاره کار کوي او د کارټر سنټر ورستا 100 کلونو کې اته ډیر شوادونو کې سل چې کوم مختلف ټاکنې دي هغه مانیټر کړی دي هغه الته کې مبصر په تور باندې الته تللی دي او الته باندې همیشه یو دا غړلی چې دا ټیک وي غلطه وي زموږ باندې نړۍ کې په هوتو څنګه نیپال وغیرہ کې هم جیمی کارټر تللی دي. افریقا کې ډیر کار کړي بیماریا د پاره ډیر کار کړي 2002 کې لکه تاسو اوم ویل چې دا تا نوبل پیس پرایز ملو شو له غکه چې دا یو د لکه د خپل دور کې جنگ شروع کړي نو او امریکا یو جنگ برخه یو حدا پر جوړ کړي وا افغانستان خو په امیدوګه زما خیال دا دی چې دا هغه صدر د امریکای چې چا په خپل قوم باندې نظر وو خو ما په خیال دا یو داسې دور کې راغلی چې کم هر یو صدر د پاره د ما په کلیو مشکل ترين دور د کچګوري کولډ وار شروع دا پکې یو ډېر بل ډېر مهمه خبره دا هغه دور چې کله امریکای او شوروي اتحاد تاسو ګوري ټول کې ځاتې چې کم دا انډرګراوند نیوکلیئر ټیسټ وی کنه یعنی مکه قطا دا اټمی بم چې کم تجربه دي دا په هغه دور کې ډېر زیات کېدلې دا د جیمی کارټر سفارتکاری وا چې هغه زمانه دا
جی
هالو
او تاسو ته مې وګورو
هالو
خټک سپ تاسو ته زما आवाज درځي
سما आवाज درځي تاسو ته
بالکل تاسو आवाज ما ته راځي
تاسو आवाज غیب شو پکې
سما دا مونږ سره زموږ دوه ملما اختر محمد راسخ صاحب هم د اسکایپ تلار ملګری شوی دی د افغان د چارو کارپو دی د دوی سره خبرې
کوي
ځکه چې جانګیر خټک صاحب په ټلیفون لاین کې د اسکایپ لاین کې زنستون زرا ولاړ شو د هغوی نه یو پښتنه د وکول بیا بتلو افغانستان ته خو چې د هغوی نو اسکایپ لاین کې سستون سره ولاړ شوې ده نو اختر محمد راسخ صاحب چې دا وخت موږ سره د سویډن نه د اسکایپ ته لاري ملګری شوې ده د دوی سره خبرې شروع کو بیا به راشو خټک صاحب چې ملاو شي نو بیا به هغه سره یو خبره پوښتنه دوا وکړو بیا باغی ته اجازه ورکړو اختر محمد راسخ صاحب ستړي مشي او په خیر راغلی دي
سلام وګړه قدر تاسو ته خټک صاحب ته استاد د ټلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم په خدمت کې
مننه راسخ صاحب چې تاسو وخت وبسته او زموږ د کتونکو او اوریدونکو لپاره نن موږ سره ملګری شوې د امریکا په خوانی صدر جیمی کارټر چې د سلو کالو په عمر کې صبر کړی دا هغه سرکاري جنازه به هم کیږي رسم به هم کیږي اعلان شوه دی او د امریکا صدرانو هغه ته د عقیدت پرزونه هم وړاندې کړې دي خو د هغه په دور کې ځنې داسې اقدامات په خارجي کچه باندې داسې تګلارې خپل کړې شي بي په خاص توګه افغانستان او پاکستان ته کتل شي کله چې افغانستان کې د روس خلاف چې کوم د دوی تګلارې وا او د هغه تونز راولاله شو وا ویل کیږي چې امریکا سور جنگ چې کوم د روس سره روان وو بغیر د یو فوجي بغیر د هیڅ فوجي د بیللو دغه جګړه غټلې وا افغانستان کې دغه تګلارې چې د هغه په دور کې د هغه خارج د ملي امنیت صلاحکار چې برزنسکي د هغه کې وړاندې وو دغه راته وای چې شروع د دې سوینګ او شوا تاسو دا غین څومره شاهد یې
دغه ویلې سم چې جیمی کارټر د هغه ولسمشانو نه د امریکا او ولسمشانو کې د جام نه هغه ولسمشانو چې دای د جنگ طرفدار تړای نه وو دای د سولې او د امن طرفدار وو خو دای چې قدرت ته ورسېدی دای د مخکې د نه چې دای صدر یا جمهور رئیس د امریکا مخکې د نه د سی ای او یا او ام د پینتاګون هغه کړنی چې د افغانستان د جغرافیا له ادرسه دی روسانو د دښمنۍ سره یا د دښمنۍ تراکشول یا افغانستان ته د روسانو د اشغال لپاره زمينه مساعدول او نو ته د سړه جګړه شروع کول دا د باندې تفلسفه وي یا دا مخکې د تاسو به تر معلومه ده چې جګړه په افغانستان کې د 1950 کال د سردار محمد داود خان په زمانه کې د احزاب اسلامي له ادرسه جهاد اعلان شو او دغه جګړه ورس تربل په ګرمیدو و بیا وخت چې د حزب دموکراتیک خلق افغانستان له حضرت د داود خان چې د دوی مشال ونیول او بیا کودتا وسول او کودتا بریالی شو او په 1950 کال کې څنګه چې حفیظ الله امین قدرت ته ورسېده او د حفیظ الله امین تیری د غربي نړۍ له حضرت د جاسوسۍ په تور کې راوسته و چې دای د غربي نړۍ له ادرسه یا د امریکا د استخباراتو له ادرسه راغلی دی نو د دغه تشویشونو او د خپل د ګلبدین سره لیدنه په کونړ کې د حفیظ الله امین لیدنه او هلته د غربي نړۍ د خپیرا کشولو لپاره دغه پروګرامونه و چې دوی وسو کولای په دغه جګړه ییز حالاتو کې د قدرت ته ورسېدی او روسان اشغال وکړي او افغانستان چې وخت د اشغال سره په 1950 کال کې اشغال شوتونی وي د جهادیانو یا د مجاهدینو ملاتړ نو جیمی کارټر وکړل او تر هغه حدا پورې وکړي چې د یو شو کوله په سړه جګړه کې بدون د نه چې امریکا د ته حضور ولري روسان له تمات کوي خو د جیمی کارټر نو وروسته چې ریګن راغی ریګن په دغه جګړه کې په دغه مبارزه کې ډیر ګامونه پورته کړل او افغانستان کې د اتحاد جماهیر شوروي دا تماته وخړله یا همغه ماته اثرات او چې تر دغه نه پورې نور روسان په هغه منول یا هغه قدرت نور نه رسیدلی چې د دنیا دویمه بل قدرت
راسخ سے عبدل تک دا وی لکھی گئی چیز سی آئی اے یعنی امریکہ سعودی عرب چین او مغربی یا دا غربی ہے وادون دار یوزے شو دا پاکستان سرا چې مجاهدینو ته تربیه ورکړي هغوی ته سپکه وسله ورکړي بیا روسو څنګه تاسو وایئ چې ریګن په دور کې بیا دغه بیا ډېر مرسته بیا سیوا شوې خو کله چې د دې په وخت کې و نو دوی دغه پټې مرسته شروع کړې وې کم چې کلاسیفایډ یا پټ دستاویز دي ښکاره شوې دي دا غي نه دا ثابتېږي چې پاکستان په دې کې او سعودي عرب بیا په دې کې کردار ادا کړی وو دغه وخت راته ویل شي چې په دغه وخت کې امریکای یا د جیمی کارټر چې کوم د ملي امنیت سلاکار او برزنسکی څه تګلار خپل کړی و په کومه طریقه باندې دغه مجاهدین رايوزه کو خپلو کې او غیته یو مقصد ورک
ګوري په ځویل اتم چې د خپل د جیمی کارټر او د ټاچر چې د انګلستان څخه درځم وو دوی دواړو اوسو کولای د روسانو د ماتولو لپاره د همدغه جهادي ډلې ټپلې چې د سابق نه دوی اکثره جوړ شوی وي او دغه ډیر په دغه اشغال کې ډیر متحد کړه یو ځای کړه د مدرنو سلاو سره مجهز کړه او د پاکستان د آرمی او د استخباراتو له ادرس د همکارۍ له ادرس دوی وشو کولای روسانو ته ماته ورکړله او په دغه دان دکی اپ دغه مبارزه کې امریکا او انګلستان ډیر په بریالي توګه سره ګړندی ګامونو سره دغه څنګه مات کړي دی روسانو او د نه ترها چین دلته بلکې دوه پنځوس ملک غربي نړۍ او اروپا عربان چینایان دا ټول لاس یو په کار سو تر څو د اتحاد جماهیر شوروي په وړاندې د دغه سوسیالیستي هغه بیکګراوند چې لرو ده دا ماته کړله او روسان د هماغې ماتې له ادرسه تر دغه نه نه پورې دوی هغه قدرت بیرته رسېدلی نه شي او اوس هم چې دغه جګړې او حالات په دغه سیمه کې او بیا بالخصوص په عربي ملکونو او په اسلامي ملکونو کې چې روانه ده دا د دوی د کړنو او د دوی د مبارزاتو او د دوی د اقبالاتو او تمویل سبب دی چې افغانستان او عربي ملکونه نارامه او اوس پاکستان هم په دغه نارامۍ کې لاس او ګریوان دی.
راسخ صاحب روس هم یو غیر مسلم ملک ته امریکا او یورپ هم دا یو غیر مسلم او د دوی خپل کلانجوا په هغه کې مجاهدین تاس کم داسې سونه ورکړي شو له هغه ته کم علت خودل شو یا کم یو مخ کې یو سسیز وته خودل شو چې د هغه د پر مجاهدین جوړ شو او هغه د یو مجاهدین په صورت کې رامخ ته شو چې هغه کې مذهب یو اهم کردار ادا کړي وو د هغه لټریچر د هغه درس د هغه تربيت چې کم په پیښور کې بکېدل یا په نور علاقو کې بکېدل د هغه کتابونه به کم ځکه چاپ کېدل او ورته بلګل کېدل که زموږ کتون کوریدون کول لپاره دغه لګراته وای چې دا دوی سنگ دوی تا مجاهدین دي ته تیار شو چې د امریکا سره ملګری شي او د روس خلاف ودرېږي دغه عمل څنګه شو
ګورې په انګلستان یا ستور برېټانیا په هندستان باندې په لوی هندستان باندې ډیره امپراتوري کړه د پاچایي کړه او هغه دغه در کړله چې موږ په دغه سیمه کې د اسلام له تر چتر لاندې د مسلمانانو نه څنګه استفاده وکړو د خپل د پروګرامونو د عملی کولو لپاره په دغه سیمه کې نو بلان دغه طرحه یا دغه فکر د انګلیسانو سره چې انګلیسانو وشو کولای د بر اعظم آسیا کا متوجه شوی اوسی عربان یو ملک وو یو قام وو خو دوی په وشتو ټوټو باندې تقسیم کړل همدغه راغی په هندستان کې چې کله ولیدل چې دوی ماته خوري اته د پاکستان راي ایجاد کړي او پاکستان د اسلام تر چتر لاندې ایجاد کړي دا د دغه لپاره ایجاد کړي چې دوی دویمه د نظامی او سیاسي استخباراتي اډوي او د هماغه ادرس وشو کولای افغانستان چې د انګلستان سره دښمنی لرله درېځل دوی ماته خوړلې و د دوی په منځ کې د پیرانو جوړول د ملایانو جوړول د شیخانو جوړول دغه ډلو ټپلې او بل خصوص دغه د اسلام تر چتر لاندې مدرسې جوړول تقریبا 28000 مدرسې هلته جوړول او هغه تمویلول دا تاسو به تر معلومه ده چې دا د غربي نړۍ په پیسو سوی ده او د شیخانو په همکارۍ سوی ده او د پاکستان د استخباراتو هغه قراردادي پروژې باندې دغه سیمه یې نام نکړله او د پاکستان استخباراتو چې دوی وشو کولای د غربي نړۍ په لاره دا تطبیق کړي.
او دا څه خوند چې روس خو افغانستان ته چکر نه نوته د هغه مخ کې امریکا نه و دومره چمتو چې افغانستان کې د روس خلاف مجاهدین جوړ کړي او دا څه مرسته ورسره وکړي. خو کله چې روس افغانستان ته راغلو نو بیا امریکا په کې ډیره زیاته رامخې ته شو او بیا مرسته د هغه د مجاهدینو سره سیوا شوې. نو دا څه خوند و چې روس اغوی زور وکړو ظلم وکړو او داغي خلاف د یو عکس العمل په توګه باندې دغه مجاهدین را مخته شو. دا څه و
بالکل ګورسته ولې دا دغه د نصرالله بابر او د یو د په کتاب کې په واضح الفاظو لیکلای دی دا دوی ول چې دغه چې کړنه وکړنه چې د ورساله لپاره د ورساله فکر اکش کړی افغانستان او دا د چاپ همکاري وکړله. دوی په دې باندې متوجه ول چې کچیر موږ دغه جګړې ته لار خپلو پاکستان خپل اهداف لرو ده خو د غربي نړۍ شپه راکش کړلې پر سو د روسان کچیر دغه سیمه ته راکش دي نو بیا دلته جګړه را شروع شي. په دغه جګړه کې تاسو به تر معلومه ده چې پاکستان په اقتصادي برخه کې ښه اقتصاد ترلاسه کوي او په نظامی سلاو له حضرت د دوی ډیپوګان او د دوی نظام او د دوی اردو ډیر بچیاسوله دوی ته ډیر مختلف سلاوي پلاس ورغلل او اټا ویل سم چې د افغانستان د سلکلنه اردو او سلکلنه دارونه چې سم لروده دا د پاکستان د استخباراتو د کړنې لاته دا ټول تباش او دا د دوی پرلمن لاندې ولوي دی او د دوی په اختیار کې څه زمون تیاری زمون سکاک راکټونه زمون لوناوي دا ټول یلکه هم دغه چې دغه جګړه پلان شوه وا دا جګړه د استخبارات د پاکستان له ادرسه پلان شو خو د غربي نړۍ په همکاري او د انګلیسانو په فکر باندې دغه جګړه مختلاړه او په دغه جګړه کې افغانان پکې تباشول مګر د پاکستان آرمی پکې مسلط شو او د پاکستان دا څه فکر کوي چې دغه ادرسه چې کم دوی اقتصادي پنګونه د غربي نړۍ نه واخیستله او په یو اټومي قدرت باندې بدل شو مګر نن هماغه جګړه هماغه حالات اندغه دی مختلف ډلو ټپلې چې جوړې کړلې دا د دوی خپل لمن ته هم دغه ورسېدلې دی او دغه نا امني په دغه سیمه کې د انګلستان په فکر د امریکا د کومکونو د ډالر او د شیخانو په پیسو او د پاکستان په همکاري دغه سیمه نام نشو ده کدا عربان دي او کدا افغانستان او کدا پاکستان.
سمره را سرسب تاسو خبر وکړه چې د مغربي ملکونو د امریکای او د سعودي عرب او چین او دغه ملکونو هوادونو په مرسته باندې د پاکستان پوز یا د پاکستان حکومت وکړل چې افغانستان کې دغه بربادي د دې بنیاد کې خوده یا دغه رامخه تکړه خوده دې کړه چې دا یا سلسله چې د شروعات د دغه وخت نه نو شوه. څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې شروع کې ول چې د افغانستان کې د دې لپاره حالات مخ کې نه تیارېدل اختلافات شروع شوه بو کسان پکې یو بل مخالفین کسان چې کم رامخ ته کېده مشری به کوله په غیبه باندې اختلافات رامخ ته کېدل شروع شوه وو په یو بل باندې تورونه رامخ ته کېدل شروع شو. خو بیا په دې کې خپل کې د افغانانو خپل کې هم یو بل سره نالګي وي او هغه نالګي چې به هغه بیا د مجاهدینو نو د مجاهدین هغه سیاسي اختلافات وو هغه رامخ ته شو او کده د نوې قوت په توګه باندې رامخ ته شوه وو چې هغه بیا ویاړ کېدل پاغي باندې په فخر کېدل په افغانستان کې په دغه مجاهدینو باندې دغه راته وایي چې دغه سو جواز چې هغه په بد ورته نه کتل کېدل بلکې هغه ته به ډېر په خست ترګه کتل کېدل مجاهدینو ته.
ګوري او بالکل ګوري زمون انسانان د اسلام د جهاد او د اسلامیت لا درته دوی په مينو هاو انسانان مون شهیدان سول مون په دغه باندې فقط افتخار کوو چې مون خپل د وطن د ازادۍ لپاره جنگیږو او په دې باندې فکر نه کول زمونږ افغانان او زمونږ د پښتانه او زمونږ د اقوان چې په دغه سیمه کې په دین اخوالو کې راګرځي چې مون د چا د اهداف لپاره جنگیږو د چا د پلان سره مون په دغه جګړه کې روان یو څوک د شهدا پلان دغه جګړه مخته وړي څوک د شهدا جګړه ډیزاین نه ای او من فقط حب الوطن من ایمان ویل من دا ویل چې ورسان د ته اشغال کړي دي او د ورس پوران دي جهاد فی سبیل الله دی دا په من فرض دی مګر د دغه جګړې ډیزاین اول د دغه جګړې پر مخته وړل د دغه جګړې اکمال اول د دغه جګړې هغه اسلامي بڑا ورکول او د اسلام تر چتر لاندې راوستل دا د غربي نړۍ د انګلیسانو د امریکایانو او بل خصوص د پاکستان د استخباراتو کړنه و چې دغه منطقې په ناامن کړله او دغه ناامنین د دوی په ګټه دوی خپل بانکونه ډکړل دوی خپل شهرونه جوړ کړل خو زمونږ افغانانو شارونه ور واخیسته زمونږ لوسونه تباشول جګړه د دوی و پلان د دوی و ډالر د دوی و شکنګار د دوی و پلو پای فاکټونه د دوی و سکار د روسانو و دلته چې روسانو نظامی جګړه او د غربي نړۍ نظامی قوت د لابلاتوار یا جګړې میدان همدغه افغانستان شو چې دغه ټول ناخوالې د دوی له ادرسه په موږ فقیر ولسونو باندې خپل سوی دا او دغه فقیران په دې کې په مختلفو نومانو وژل شوي اوسو. دلته دوی دي چې دا تورستي ډلې جوړې کړلې، دا دوی دي چې داعش اکمالي، دا دوی دي چې عربانو ته تحریر شام جوړ کړي، دا دوی و چې په د عربانو د ځپلو دپاره د صدام د تباهۍ دپاره د عراق د تباهۍ دپاره د سوریې د تباهۍ دپاره د لیبیا د تباهۍ دپاره دوی ول چې دغه طرح جوړ کړل د تروریزم تر چتر لاندې ورور دغه 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 مصالح ګروپان دوی ول چې اقبال کړل او دغه سیمه نام نکړل. بلان دا جګړه د غرب او د شرق جګړه و او اوس هم دغه جګړه د دوی ده. اوس اوکراین کې جګړه روانه ده، هلته سوریه ګوره سوریه باندې څه حال دی، هلته وګوري چې مثلا یهودان څنګه ګټه اخلي د فلسطین په وژنه کې، هلته ایرانیان خپله دغه جګړه څنګه اکمالوي. نو دغه جګړه ده چې دا اوس تاسو وګورئ په افغانستان باندې چې د پاکستان
خبره کوي چې داسې یو بل آواز هم وی چې هغه یو بل اړخ هم د هرې خبرې کې دی شي، هرې پالیسۍ یا تګلارې کېدلی شي چې هغه اړخ هم مونږ اورېدلې و. خو مونږ سره تاسو یې دې وخت کې نو غواړم چې په دغه موضوع باندې بیا بل بحث بل وشي چې په منځني ختیځ کې اوس دا وخت د امریکا سره تګلارې دا اوسه کلمې یا ستونزې یا لانجره مخته شوې دي. خو خپل دوی جیمی کارټر په اړه کې د خپل نوبل د امن جایزه هم ورکړې شوې ده. دغه سی په کیمپ ډیوډ کې کومه د مصر او د اسرائیل ترمنځ یو اهم لوستامه و، هغه هم د دوی په وخت کې لاسلیک شوې و. ګنې بیا وروسته ځنې اختلافات د اسرائیل د مشر چې کوم ګامونه وو په هغه باندې د دوی وسره اختلافات را مخته شوې وو. خو که هر څه دغه بحث بیا په بل پروګرام کې کېدل شي، خو د افغانستان په اړه برا شو چې بیا طالبان د مجاهدین هغه شو، بیا طالبان راغله هم طالبانو خلاف چې بیا ډاکټر اشرف غنی شو او حمید کرزی شو هم د امریکای په ملاتړ باندې راغله په افغانستان کې. خو بیا د هغه هم پر ځای باندې ټینګ پاتې نشو. امریکا ور سره ملګری و، د جمهوریت سره جمهوری حکومت سره شل کال د هغه روزنه او کا مرسته او کا، خو د هغه نه پس بیا طالبان بیرته واپس راغلل. نو تاسو څنګه غواړئ چې د امریکای کومه تګلارې د جیمی کارټر په وخت کې چې داغه بنیاد کې خود لشو او بیا نیکسن په وخت کې داغه ودا شو او په هغه کې تیزی راغله و، نو هغه عوامل یا هغه حالات چې وو اوسنی حالاتونه څنګه بدل دي چې د وخت کې امریکا د جمهوریت په ملاتړ باندې راغله ده او د غیر جمهوری قوتو په ملاتړ باندې نه واچ را چې د کرزی سره او د ډاکټر اشرف غنی سره مرسته کوله.
ګوري زه امریکا بیا وایم، امریکا راتک افغانستان ته نه تنها د اشرف غنی او د کرزی په وخت کې دغه پروګرام عملی سو، بلکې دوی د اعلیحضرت ظاهر شاه نه د داود خان نه دغه غوښتنې کولې چې موږ په افغانستان کې نظامی اډې اجازه راکړي. حتی د هغو نه درې اډې غوښتل چې د همدغه دپاره اډې د دوی په کار وه نظامی اډې غوښتنې کولې چې د روسانو په وړاندې دوی خپل هغه استخباراتي مبارزات او دغه ډلې ټپلې چې دوی په پاکستان کې جوړې کړلې غوښته چې په هغه وخت کې په افغانستان کې جوړې کړي او روسان په وړاندې یو جګړه را شروع کړي او آسیایي میانه ته دا جګړه وغځوي تر څو روسان په دغه جګړه کې په خپل آسیایي میانه کې شکست وخوري. مګر په دغه پروګرام کې غربي نړۍ یا وایم امریکا ناکامه سوله، ظاهر شاه ورسره اعلیحضرت ظاهر شاه ونه منله، داود خان ورسره ونه منه، هغه پیدا چې وروره دغه جګړه زما کور ته رانه نوځي. نو بنا ان دوی د خپل د مبارزاتو بڼه یا د استخباراتو پروګرام یې په بله بڼه باندې بدله کړله چې د مجاهدینو په جوړولو کې او د مجاهدینو په مسله کولو کې دوی وشو کولای خپل هدف ته ځان ورسوي. مګر د افغانستان د جمهوریت سره چې دوی خپل دوی تهداب کې خودي دغه جمهوریت سره دوی دوه مخه لوبه کوله، دا نارشیزم ګډوډي دا دوی خپل جوړه کړله. په 2004 کال کې دوی خپل د طالبانو ته دوباره دغه مراله او دغه فکر ورکړي چې هغوی باید مسلسي او د دوی په وړاندې وجنګېږي. دغه 14 کاله چې جګړه په افغانستان کې ګرمه روانه وه، دا هم د خپله د امریکا د استخباراتو کړنه وه چې یوې خوا نه افغانستان ته اردونه جوړوله او د بلې خوا نه د اردو یا د نظامي دغه ډېره ضعیفه جوړوله، نه غوښته چې افغانان هلته په خپل قوت لکه سابق چې د یو نظامی قوت دلته منطقه کې و چې د خپل جغرافیا نه دفاع کولای شو، هغه چې اردو یې نه جوړوله، ولې د پاکستان سره وکړه کې د پاکستان د جنرالانو استخبارات سره وکړه کړې وه چې موږ به د افغانستان کې داسې اردو به نه جوړوو چې هغوی تاسو ته دردستار شي یا تاسو په وړاندې دوی وشي کولای ودرېږي. او دوی سره کومه وکړه چې کړې وه د ډیورنډ په کرښې باندې اغتن تارونو مصارف ګوري همدغه امریکا ورکړه ده، دغه نظامي اډې چې دوی جوړې کړلې پاکستان په دغه کرښه باندې دا مصارف ټول امریکا ورکړې ده. نو امریکا د موږ سره دوه مخې لوبه کړې ده، د خپل د جګړې د مخته وړلو دپاره زمونږ جغرافیا استعمال کړې ده، زمونږ ولس استعمال کوي، زمونږ انسانان یې ووژي، حتی زمونږ آب و هوا استعمال کړې ده. دغه اوس هم زمونږ فضا د امریکا د استخباراتو یا د نظامیګرانو د فضامو د هغو تر د کنټرول تر چتر لاندې دی. اوس هم د افغانستان فضا د پاکستان تیارې چې راځي چې منظم بمبار کوي، دا مانا ده چې زمونږ لا تر اوسه هم فضا اشغال دی، زمونږ امنګ د فضا ازادي نه لرو، زمونږ اسا د فضا نشه تیارې تیریږي، دغه پیسې دغه هغه ټیکس چې ورکول کیږي هغه تر اوسه هم د افغانستان بانک ته نه راځي. نو زه ویلی سم امریکا د افغانستان د ولس سره دوه مخې لوبه، زمونږ د دولتونو سره دوه مخې لوبه کړې ده. همدغه علت دی چې من په دغه سیمه کې د امن او د ښه ژوندانه په لور روانېږو.
سمه ده اختر محمد راسخ صاحب، تاسو وخت وستو او موږ سره د اسکایپ ته لارې ملګری شوې او په دې اهم موضوع موږ سره خبرې وکړې، خپل نظر مو راسره شریک کړ. ډیره مننه کوم تاسو.
یو نړۍ مننه تاسو نه، خدای مو آرام لره.
ډیره مهرباني. ګران کتونکو او اوریدونکو، تاسو خبرې اترې اورې د هلو ویو خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه وقیا مون خبرې اترې کو د امریکا په خوانی صدر جیمی کارټر چې هغه په 9 دسمبر ساور کړل دا د سلو کالو په عمر کې د هغوی کورنۍ او خارجه تګلارې تکتنه کو په منځني ختیځ کې ستګلارې وا په هغه باندې به په یو بل خبرونه کې خبرې اترې کو. مونږ د افغانستان په حق لچ د هغوی کم تګلارې پاتې شوی و، نو نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د هغه دور د کم چې خبرونه چاپ کړي دي، نو په هغه کې ویل کیږي چې د امریکای د جیمی کارټر په وخت کې د خارجه د ملي امنیت صلاحکار برزنسکی هغه یو اهم کردار ادا کړی و، خپل د پولند سره تعلق لرلو او دلته امریکای ته راغلی و، او بیا هغه د ملي امنیت صلاحکار جوړ شوی و. هغه د روس نه خپل یو د هغه خلاف و، د یو کرکه و چې هغه د امریکا تګلارې یا پالیسی په افغانستان کې یا په پاکستان کې مخ په وړاندې بوتلې و. په دې باندې خبرې اترې کو چې پاکستان کم حالات سره مخامخ و په دغه دور کې، او بیا د افغانستان کې دغه حالات څنګه را مخې ته شو. ډاکټر فیض الله جان صاحب موږ سره سو شیبو کې د اسکایپ تلاري ملګری کیږي، خو تر سوچ هغه موږ سره ملګری کیږي. موږ په خبرونه کې یو لنډ شاند ماخلو بیا راځو په خپل خبرونه کې نور ملمنو سره خبرې کوو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کې ممتاز تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
گرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا هلو وی او اخ پرونی تر واشنگتن ڈی سی نه وقایع مون خبرې اترې کوو چې د امریکا په خوانی صدر جیمی کارټر د سلو کالو په عمر کې په 9 دسمبر ساور کړی دا د دوی په کور دننه کومه تګلارې پاتې شوه دی یا پالیسې پاتې شوه دي، په هغه باندې تاسو خبرې اترې وره ده. د جانګیر خټک د دیو سړن کار دی د نیویارک نمون سره د اسکایپ تلاري ملګری شوی وو. تاسو د اختر محمد راسخ صاحب خبرې اترې وره دي چې د افغانستان د چارو کارپو دی د سویډن نمون سره د اسکایپ تلاري ګری شوی بو. دا وی خبره هم تاسو ورده چې په افغانستان کې د جیمی کارټر په وخت کې او بیا د هغه وروسته کومه تګلارې او کوم حالات جوړ شوی بو. دا وخت موږ سره ډاکټر فیض الله جان صاحب ملګری شوی دی چې دوی خپل لیکوال هم دی او په پیښور کې د صحافت د سانګې د زده کړې د سانګې مشر هم دی. ډاکټر فیض الله جان صاحب په خیر راغله، ستړي مشه جی.
ډیر مننه اروا په او خدا مې بلورز بنيري سيتم کلیریفای کړو چې زوز د جرنالیزم د سانګ مشر نه یم
سمرات
ز التا پروفیسر یم خو مشر زوس نه یم
سمره مننه فیسپ تاسو دا وضاحت وکړه او بخه د بنيري سيتم زما خبر نه شوه نو زه نوم خبر نو فیسب مو خبره کو د جيمي کارټر حواله سره چې هغه کومه تګلارې په افغانستان او پاکستان کې کوم رامه ختشه و په هغه کې ویل کېږي برزنس کې چې کوم د هغه د ملي امنیت صلاحکار وو هغه پکې مهم کردار ادا کړی وو تاسو په دې باندې څه نظر او خپل په نظر راسم شریکول شي چې پاکستان په دغه کې د امریکای مغرب او سعودي عرب چین د دې سره ملګری شو او د روس خلاف ودرېده د مجاهدینو په حق کې
او بالکل ارباب دا شکار دی چې دغه د قانون سوا یو کم اتیایم چې کوم وخت کې جيمي کارټر صدر جوړ شو د امریکای دا زمونږ په دې خېټه کې ډېر مهم وخت وو دا داسې وخت وو چې په دې کې یو خو په افغانستان کې انقلاب سور راغلو او دا هغه انقلاب سور د مضبوطوالي د پاره سوویت فوجونه افغانستان ته راننوتی و چې د کم بر خلاف په افغانستان کې مذهبي کم ګوندونه وو نو هغه د جهاد اعلان کړو او د دې دغه د جهاد د سپورټ کولو لپاره د امریکا او دغه سي د مغرب نور ملکونه خو ورسره چې د ټول نکلک مرګره ولاړ شو هغه پاکستان او د پیسو پلار ورسره د ټول نکلک ولاړ سعودي عرب نو دا یو داسې وختو چې د پاکستان کې ضیاء الحق اغا یو پاپولرلی الیکټډ پرایم منسٹر ذوالفقار علی بټو دا اغا حکومت رنګکړو او بیا اغه ته پانسی ورکړو نو پاکستان دغه مارشلا د وجنه یو قسمه لا په نړیواله توګه باندې ائسولیټډ وو نو دا اغه ته هم یو د دې خبرې یا د دې موخې ډیر سخت ضرورت چې هغه په سنه سره طریقه امریکای ته او د مغرب نور ملکونو ته ځان نږدې کی نو بس دا موخه اغلا په لاس باندې ډیر خره اغلا او امریکای ته هم په دغه وخت کې د پاکستان ډیر ضرورت چې د پاکستان خاورا او کاروي او په افغانستان کې د نن سویت فوجونو تا شکست ورکی یا په افغانستان کې د نن چې کوم انقلاب سور دی اغه ناکام کی نو زه پتاوم چې امریکا او د هغه وخت پاکستان دا د سوویتیون د افغانستان ته د سوویتون فوجو د فوجونو را رنغتو دیته یو ډیر غټه موخه په لاس باندې ورکا او کې دې شي کدا دغه نوې شوه نو په پاکستان باندې د مارشل لا د وجنه کې دې شي کدغنه لګیدلې وي سانکشنز په لګیدلې وي نو یو خدغه مهم وو او دوی مدد چې په دغه کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب چې ورتاغي وای خومینی هغه انقلاب پیل کړو او بلکې هغه انقلاب سر ته رسیدلو او کم چې هغه ځکه امریکا نواز بادشاہ غړل کېږي رضا شاه پهلوی نو هغه د ایران نه وتښتیدو نو په دغه وخت کې او ویل کېږي دا چې دا یو رومبنه شیا ملک چې کوم دی هغه کې یو شیا پارټي یا د تشی پارټي هغه په اقتدار کې راغه نو هغه دا چې صرف او صرف په ایران کې د ناغه د بدلون هرانه وستلو بلکې هغه سره چې کوم دی په عرب دنیا کې او په پاکستان کې د نه هم کافی حد پورې د بدلون یې پیدا شوې او خصوصا سعودي عرب او سعودي عرب سره نور عرب ملکونه هغه ته یو دا یاره پیدا شوه چې په ایران کې کيوشیا اسلامي انقلاب کامیاب شي نو دغه انقلاب چې کوم دی هغه د دې اقتدار ته ځوان رسول شي نو هغه هم داسې یو موخه کتل چې پاکستان ځان سره مرګره کی ځکه چې پاکستان د ایران سره بارډر اوم جنگيږي او امریکای هم د پاکستان ته لکلاس په ډیر امر کې کوچي د پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره ډیورنډ کرخه شریکي. نو دا داسې وخت و چې په پاکستان کې او په دې ریجن کې لوی لوی بدلونونه راغلي وي او نور بدلونونه راتلو والو. نو زما په خیال چې دغه د کارټر په صدارت کې یو مهم وخت و زمونږ د دې سیمې لپاره.
او ډاکټر صاحب د امریکای دغه وخت کې خارجه سیکرټر چې کومو سایرس وینس هغه خپل د ملي امنیت صلاحکار بزنس کې سره مخالفت لرلو او هغه مسله د نیویورک ټایمز یو خبر دی چې هم دغه وخت کې چاپ شوی په 1970 کې هغه وینس دا وایي چې هی اډوکیټډ انستډ واټ هی کال ا ډیلیبریټ سټریټیجک ډیټیریشن ان ریلیشن وذ ماسکو اند کلوزر ټایز ټو چاینا. یعنی بزنس کې چې راغلو نو د روس خلاف چینم ځان سره ملګری کو او روس سے زکه چې هغه یو پولند راغلو ورسره کې پیدا شوی وو او هغه یو کرکل لرله بزنس کې پله دلته کې په امریکا کې دنه د خارجه وزیر هم دا غسره اختلاف وو او د افغانستان چې کوم حالات جوړ شوی په هغه کې دا یو اهم کردار وو. خو دلته کې یو پختن دا کول غواړم چې د وارم واټر والا خبره وکیدله چې ګرم اوبو ته ځان رسول دغه تیوري یا دغه خبره سمره پورې حقیقت لرلو چې دا ټول حالات را مخته شول.
او وګوره په هغه وخت کې خدا خبره ډیره تیزا خورشي وا او زه به وایم چې تر اوسه پورې ډیر خلک په دې خبره باندې باور لري چې د سوویت یونین فوجونه افغانستان ته چرانه نوتی نو دا غي هدف چې کوم دی هغه په پاکستان کې د نننه ګرمو بو ته ځان رسول او ګرمو بو مطلب د غنن چې گوادر چې په کوم ځای کې چین د ټونه به انویسمنت کړي دي نو دغه داو چې د اغي سټریټیجیک پلان دغه دي چې ځان د ګرمو بو ته ورسي. خو روس بیا لکه ډاکومنټري ثبوتونه مخې ته دارارل چې را داسې اس هدف سوویتونه نه لرلو او اغي چې کوم دی نو افغانستان ته هم پدې رانه نو تیو چې په افغانستان کې یو شوروي انقلاب راغلی او اغي وکړه چې د شوروي انقلاب برخلاف مذهبي ډلې راپاڅېدلې او د خوښ او ملکونو ورسره مرګرتیا هم کوله نو اغي د اغي په حمایت کې رانه نو تیو. خو خبره داسې ده چې په دغه وخت کې یو خدای سده چې د رسنۍ دوه نظریه نه وي لکه دا انټرنیټ نو نو په هغه وخت کې افواه او زبداوي مچ مس انفارمیشن ډیس انفارمیشن هغه ډیر ایفیکټیولی کار کولو. نو غټ خبره داسې ده چې په پاکستان کې د خلکو د سوویت یونین په ضد باندې او په افغانستان کې د یو شوروي حکومت په ضد باندې د اغي جذبات او احساسات راپارول د پاره ډیره ضروری و چې را اغي خلک د سوویت یونین نه ویری او په اغي ير کې چې کوم دي د خبري یو ډیر بنیادی رول پلی کړو چې کله اغي و چې را د سوویت یونین هدف چې کوم دي نو دا صرف او صرف افغانستان نه دي دا د پاکستان د سمندري حدودو پر راتګ دي او دغه وجدا چې ګوره په هغه وخت کې پاکستان کې چې کوم ملټری ډیکټیټر روز یو الحق نو هغه دا یو سلوګن ورکړیو د خپل افغان پالیسۍ ته او هغه ویل چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان. نو هغه دا خبر کړی چې په افغانستان کې د دې چې کوم شیسته جهاد ویلو نو دا مونږ چې کوو نو دا د پاکستان دفاع کوو او ځکه که مونږ په افغانستان کې دنه د جهاد په نوم دا جنگ ونکو نو سبب چې کوم دی دا جنگ د پاکستان خاورې ته هم راځي. خو خیر نن چې مونږ ټول هر څه ته ګورو د نن په حالات باندې ګوري نو دا ټول د سټریټیجیک کمیونیکیشن ټولز چې هغه کارول شي او د دې د پاره کور کارول شي چې را د خلکو د سوویت یونین خلاف جذبات را پیدا کی په خلکو کې او په افغانستان کې دنه د جهاد په نوم باندې چې کم جنگو د هغه د پاره یو پبلک سپورت هم را پیدا کی.
اچھا مدا او فسب د یو تاریخ لستون کې په هیڅ باندې تاسو نه پښتنه دا کول غواړم د تګلارې خبره ده چې د امریکای ما یو ځکه ولستل اغه دا ول چې امریکا چې جمی کاټ په وخت کې کومه تګلارې خپل شوې و روسته شکست ورکړ په افغانستان کې د امریکای یو فوجیم په دې کې ژوند د لاس نه دی ورکړې دا یو کامیاب تګلارې و په امریکا کې کده ته کامیاب تګلارې وې تاسو نه مخکې اختر محمد راسخ صاحب ملګری شو هغه و چې افغانستان کې کومه بربادي اوسم ده نو دا د اغه د بنیاد هم جیمی کارټر کې خوده لوي دلته کې ورته دوی د لانجه په شکل کې ګوري د یو مشر چې تکله د اغه جایزه اخلي نو اغه بیا په کورنۍ معاملات د اغه نظر نه ورته ګوري او کنه په اوګدو کې په یونیورسلی به یو نظر په ساته تاسو ورته څنګه ګوره دا هغه تګلارې ده
او ګوره د جیمی کارټر لکه دا خبره هم زما په خیال نیمګړې ده کمنګ وایي چې یاره اغي سوویت فوجونو ته ماته ورکو او خپل یو فوجي مړنه شو او دا د امریکای ګټه وا نو کبیا موږ وګورو چې د 911 کوم ټیک سو نو هغه هم د دغه افغان جهاد حصہ او اغي و چې دغه وا چې کله سوویت فوجونه د افغانستان نه وتل او د دې دلته کې چې کوم دی نو د جهاد اعلان واپس واخیستلو او امریکا او نړیوال نور ملکونه اغي د افغانستان د خپل سپکی کلاړل نو افغانستان د القاعده او د نور تخریبکارو د پاره یو سیف هیون جوړ شو او بیا ګوري د 911 کمیشن رپورت مطابق د افغانستان په خاور باندې دا پلان جوړ کړی شو چې په امریکا کې دننه څنګه یو داسې قسمه اټیکو کې چې په کوم کې امریکای ته لوی سو زیان ورسیږي د اغه نمخې ګورې په افریقا کې د امریکای چې کوم دی د اغه په ام بي سي باندې اٹیک شو دا غسی د امریکای په یو نیول شپ باندې اٹیک شو او بیا نه لیونه ټیکس دا غي د پاسا نو کومنګه د 911 ټیکس تا د اومهغه افغانستان کې دنه د جهاد تسلسل په نظر باندې وګورو نو بیا مونږ ویل شو چې را امریکی سودون غټه غټه نه وروړلې پاغه وخت کې خدا لکه یو نظر دی امریکا کې د نننه سونه پورې چې ماته پته ده نو په هغه ځای کې هغه د خپل صدر اعظم د هغه ایویلویشن په دې بنیاد باندې کوي چې یاره په امریکا کې دنه اقتصاد ته سونه فایده رسولې ده او خلکو ته روزګار سونه ورکړې ده او د ټیکس په مد کې چې کوم دي د خلکو سرسونه امداد کړي دي اغه په دغه نظر باندې ګوري او اسیم تاریخي لحاظ سره چې کوم دي نو 911 نمخې امریکای داسې بین الاقوامي شخړو کې ډایرکټ قرضان نو انوال کړي او دغه وجه چې ګوره کله جنگي جهاني دویم چې ختم شو نو د ټولې دنیا نیم دولت اغه د امریکای سره او اغه غټه وجه دا و چې باقی نړی چې کوم دی هغه جنگونو خراب کړی و او امریکای د ټولو جنگونو نزان ساتلو نو د هغه وجه و چې د هغه اقتصاد ډیر مضبوط و او د 911 نه پستا بیا موږ کتل چې کړه د 911 اٹیک تو شو دا د پرل هاربر اٹیک د هغه نه پستا پړومبني ځل د امریکای په خاور باندې په امریکای باندې اٹیک شو بیا موږ کتل چې امریکا په مختلف خارجي جنگونو کې ککړه پاتې شو او منګورو چې د اغه اثر د په امریکا کې دنه د خلکو په جون باندې هم مختلف حوالو سر پرې وتلو لکه اقتصادي لحاظ سر د خلکو جوندونه داغه نه متاثر شو د اغه نه علاوه چې امریکای کې عام خلکو بلاډې خپل ازادۍ وبیللې لکه هوملند سکیورټي غونټي ادارې پکې جوړې شوې او بیا منګورو چې را د خلکو تګ را تګ په هوایی لار کده یا په نور په اغه کې چې کوم دی نو خلکو ته ډیر مشکلات خو زه به دا وایم چې اغه وخت کې د 911 په وخت کې چې امریکای کوم پرزیدنت او جارج دبليو بوش نو زما په خیال کومه ته صحیح دی چې هغه دا خبر کړی و چې د ورلد ویل نیور بی د سیم اگین او اغه خبر دم دکه اغه مطلب دا و چې را دنیا به بیا هرسنی چې د 911 نمخ کې څنګه وا او واقعي مونږ نن ګورو نو دنیا کې هر ځای کې چې تاسو ګورئ نو د 911 نمخ کې او د 911 نپستا دا یو دو بیل کې سم دنیاګانی په نظر راځي انسان ته
ډاکټر صاحب یو پښتنه اخري کول غواړم او هغه د پاکستان د نظر چې پاکستان د مغرب سره د امریکای سره ملګری شو پاکستان خپل قومي مفادات ته کتنه کوله تاسو یو وخت ذکر وکړو چې هغه وخت کې د پوز مشر راغلی وو هغه وخت تر لاسه کړی وو هغه خپل ځان ته مرسته غوښتله یو خدغه فیکټر وو خو د پاکستان د مفاداتو د نظر کو ورته وکتل شي پاکستان دغه تګلارې نه سمره کټه پورته کړې وې
او ګوره ارباب یو خدای چې د زول حق چې د ارس کول نو پدیش دې منګه ځان باوري ساتو چې دا هغه د پاکستان د خېګړې د پاره نه کول ماته د سو چې د ټول نه اول خو هغه خپل حکومت د پاره یو د انټرنیشنل لیول باندې هغه یو ریکګنیشن غوښتو. به مغټه خبره داسې ده چې ګوره افغانستان ته پاکستان همیشه د شک په نظر باندې کتلې دي او دا هغه یو تاریخ دی خپل ځان لا چې دا هغه نه انکار نشي کېدی. بل غټه خبره داسې ده چې د افغانستان سره د ډیورنډ په کرخه باندې پروت چې کم کام دی پښتون کام نو څومره چې دی غاړه دی تقریبا دغه عمره غاړه چې دی هغه افغانستان طرف ته اومم دی. او بل دار چې تاریخي لحاظ سره پښتانه کلتوري لحاظ سره او سیاسي لحاظ سره ځان افغانستان ته ډیر نږدې ګرځي. او زما د دې خبرې مطلب دا نه ده چې اغي ځان د پاکستان یې سن غړي نه لکه د پاکستان یې ځان غړي خو افغانستان سره اغه یو سیاسي او تاریخي یا کلتوري یو عقیدت په لحاظ سره ځان نږدې غړي. نو یو خو د پاکستان اسټابلیشمنت سره دا خطر و چې په افغانستان کې دنه شوروي انقلاب شراغو نو اسنه چې دغه انقلاب نه کامپاله قوتونه د ډیورند کرخ نه دی غاړي اغي دون دوام بیا مومي او چې اغي هم د ځکه د هغه قسمه انقلاب د پاره یا او هغه یو سیاسي نظام را وستو د پاره چې کوم دی لار هوارنه کې یو پکې داوه دوی مغټ خبر پکې داوه چې د پاکستان همیشه د غوښتنې خواهش پاتې شوی دی چې افغانستان کې یو داسې حکومت یا یو داسې ګوند هغه ځای کې اقتدار کړي چې هغه نه صرف د پاکستان مرګري بلکې هغه د پاکستان د لاس لاندې هم وي. نو بیا موږ وکتل چې په کوم ورځ چې سوویت فوجونه اوتل د افغانستان نه نو د افغانستان کې د نننه چې کوم یو حکومت مراغله دي سوای د کارځي نه حامد کرځي او ډاکټر اشرف غنی صاحب نه ټول حکومتونه چې راغلي دي نو هغه کې د پاکستان پورا اثر پاتې شوی دی. او اوس دی وخت کې چې کوم دی د پاکستان کافي حد پورې خپل اثر رسوخ چليږي او دې ته بیا رسو د اسلم بیگ چې کله د پاکستان د فوج مشر شو نو هغه ورته د سټریټیجک ډیپث یو نوم ورکو چې یارا پاکستان د پاره پکار دي چې هغه په افغانستان کې د نن ځان لا یو سټریټیجک ډیپث بیا مومي لکه هغه ته په پښتو کې مونږ چې سټریټیجک جوړواله. نو زما په خیال دی خو په یو وخت کې پاکستان خودی تخپل غټه غنلا چې یاره لکه مونږ پکې ځان لا غشورواله پیدا کړي دي او اوس چې د کم قسمه حالات سره پاکستان مخ دی نو دا سي ښکار شي بلکې دا خبره ثابت شوی دا چې یاره مذهبي ترهګری چې کوم ده نو هغه په پاکستان کې جوړواله بیا مونته دي. او پاکستان نن چې کوم ده نو د خپل طالبانو سره په جنگ دي او چې کوم ته فتنه خارجي اوي نو په دغه لحاظ سره کورته ګورو بلدار چې پرونم یو ریپورت چاپ شوی دی چې په پاکستان کې د ترهګرې سونه غټي پیخي شوی دی او سونه زره پورې کوم دی پښتنو په خپل ژوندونه بیللې دي دلته کاروبار په کې د خلکو خراب شوی دی. نو په غټولو په نظر چې ورته ګورو نو پاکستان په کیسه غټي په لاس نه دی راوړي خو فوجي نظر سره اغي ورته اوسم دا ګوري چې ګنې د اغي د پالیسی ډیره غټه وره و.
د مسلم اکستریمیست ډیسکورس کتاب لیکوال او د صحافت په پېښور یونیورسيټي کې د صحافت سانګې په خوانی مشر ډاکټر فیض الله جان صاحب تاسو وخت وېستو او موږ سره خپل نظر شریک کړ. مننه کوم تاسو
ډېر مننه باب صاحب
ګرانو کتونکو ډېر مننه. هم د دې سره چې د زموږ بحث وو د ډاکټر فیض الله جان صاحب سره زموږ بحث راغون شو موږ یو څو سکند د ماخلو دا نه پس راځو.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا هلو وی او اخ پرونی ته د واشنگتن ډی سی نه خوښوي مون خبرې اترې کولې د امریکا په خوانی صدر جیمی کارټر چې د کال 1900 او یا يم نه تر 1900 اتیا يم پورې د امریکا صدر پاتې شوی وو هغه ساور کړی دا په دد د پکورن پکور دننه او په خارج کې ستګلار پاتې شوی وو زموږ ملمنو په دې باندې خبرې کولې هم د سر زموږ د هلو وی او اخ پرونی وخت پای تر رسیدي تاسو نه اجازه غواړو تخت په ما
Thank you.